افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. په دې خبرونه کې دا مسله څېړل شوې چې آیا روسیې په افغانستان کې رښتیا هم طالبانو ته د امریکایانو د وژلو پر سر انعام منلی دی. د امریکا دفاعي چارواکو پرون د کانګرس غړو ته په دې اړه معلومات ورکړل. نن جمعه ده، د چنګاښ سرطان شلمه د جولای لسمه. په پیل کې له صفی الله ستانک ځینې خبرونه اورئ.
سلام د خبرونو سره ټکی. د امریکایي هوایی ځواکونو یو پیلوټ پرون مخکې لدې چې د افغان هوایي ځواک A-9 سوپر توکانو الوتکه ولویږي ځان ایستلی و. په افغانستان کې تیر 24 ساعته 268 کسان په کرونا اخته شوي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په قاسم سلیمانی باندې د امریکا د برید ننګه وکړه. پوره خبرونه. د امریکا د هوایی ځواکونو یو پیلوټ پرون مخکې له دې چې د افغان هوایی ځواک A-9 سوپر توکانو الوتکه ولویږي ځان ایستلی و. دا خبره په افغانستان کې ډېره امریکایي ځواکونو نن په یو بیان کې کړې ده. د بیان له مخې د الوتکې د لویدو علت تر څېړنې لاندې دی، خو لومړنۍ موندنې ښیي چې تخنیکي ستونزه یې درلوده. دا الوتکه پرون غرمه د بغلان په دوشي کې لویدلې او پیلوټ چې د سیمه ییزو چارواکو په خبره ځان د پراشوټ په وسیله ژغورلی و، بګرام هوایي اډې ته انتقال شوی. د افغانستان ملي دفاع وزارت سهار په دې اړه بیان ورکړی و چې د دوی یو الوتکه د تعلیمي پرواز پر مهال لویدلې او پیلوټ ته زیان نه دی رسیدلی. د بغلان د دوشي په شاوخوا کې پرون د الوتکې د لویدو پر مهال د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه وه. په افغانستان کې تیر 24 ساعته 268 کسان په کرونا ویروس اخته شوي دي. له دې سره په دې ویروس د ټولو اخته خلکو شمیر له 4300 کسانو اوخته دي. دغه معلومات د عامې روغتیا وزارت لخوا خپاره شوي دي. په دې ډله کې یوازې 14 کسان په تیر یو شپه ورځ کې مړه شوي، چې ورسره د مړو شمیر 911 ته رسیدلی. د هغو خلکو شمیر چې ښه شوي دي او درملنې شوي نږدې 1000 ته رسیږي. افغان پوځ وایي د خوست په موساخیل ولسوالۍ کې 9 وسلوال طالبان وژل شوي او و نور ټپیان دي. په پکتیا کې د 203 تندر قولي اردو ویاند ایمل مومند
پر ملي امنیتي ځواکونو باندې هغه مهال بریدونه وکړل چې د ملي امنیتي ځواکونو منصوبین د سړک په جوړولو باندې بوخت وو. د وسلوالو دغه بریدونه د ملي امنیتي ځواکونو لخوا په شاته بول شوي چې په پایله کې 9 تنه وسلوال ترهګر وژل شوي او 8 تنه نور ټپیان شوي دي.
مومند ویل افغان ځواکونو ته کوم زیان نه دی اوښتی. د سیمې د خلکو او افغان چارواکو په وینا د خوست د مرکز او موساخیل ولسوالۍ ترمنځ لویه لار ډیری وخت وسلوال طالبان په بمونو الوزوي، چې له امله یې په دې لار د خلکو او پوځي کتارونو تګ ستونزمن کیږي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کونړ چارواکي وایي تېره ورځ سرکانو ولسوالۍ کې په ډرون برید کې یو پاکستانی وسلوال وژل شوی. دا خبره د کونړ د والي ویاند عبدالغني مصمم نن ازادي راډیو ته وکړه. هغه وویل نړیوالو ځواکونو بي پیلوټ الوتکې د سرکانو ولسوالۍ شونکړې سیمه کې برید کړی، چې پکې د پاکستانی وسلوالې ډلې لشکرې طیبه یو وسلوال کس وژل شوی. د شونکړې سیمه د ډیورند فرضي کرښې ته څیرمه پرته ده، چې د دولتي مسؤلینو په وینا پکې د افغان دولت مخالفې وسلوالې ډلې فعالیت کوي. پرون د پکتیا چارواکو هم تایید کړی و چې هلته د یو شمیر طالبانو تر څنګ یو پاکستانی وسلوال وژل شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو جګپوړي ایرانی قمندان قاسم سلیمانی باندې د امریکا د برید ننګه وکړه. دا وروسته له هغه چې د ناقانونه چټکو او خپلسرو اعدامونو په برخه کې د ملګرو ملتونو راپورټرې اګنس کالامارات پنجشنبه په یو راپور کې د امریکا لخوا د قاسم سلیمانی وژنه ناقانونه او خپلسره وبلله. قاسم سلیمانی د جنوري په درېمه د بغداد هوایي ډګر ته نږدې د امریکا په یو ډرون حمله کې د عراق د هشت شعبي له یو قمندان ابو مهدي المهندس سره یو ځای وژل شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په یو بیان کې د ملګرو ملتونو د راپورټرۍ راپور رد او جعلي وباله. پومپیو ویل امریکا په قاسم سلیمانی برید په تړاو د نړیوالو مقرراتو سره سم روڼتیا په پام کې نیولې وه او په هغه باندې برید د ځاني دفاع د حق استفادې تر سره کړه. سلیمانی په سیمه کې په مستقیمه یا غیر مستقیمه توګه سلګون امریکایي ځواکونو ته د مرګ ژوبلې اړولو مسؤل بلل کېده. ایران د هغه د غچ اخیستلو په خاطر د جنوري په اتمه په عراق کې د امریکا په دوو اډو توغندیز بریدونه وکړل چې له امله یې شاوخوا 110 امریکایي سرتیري له روغتیایي ستونزو له هغې ډلې مغزي صدمو سره مخ شول. د تهران لویدیځ ته نن د یوې چاودنې غږ اورېدل شوی، خو چارواکو ویلي کومه چاودنه نه ده شوې. لومړی د چاودنې په اړه راپورونه د عرب دولتي تلویزیون او مهر خبري آژانس خپاره کړي وو. عرب راپور ورکړی وو چې تهران ته نږدې په قدس ښارګوټي کې د برېښنا پرچاوي راغلې وه او احتمالا یوه چاودنه شوې. په راپور کې د چاودنې په اړه جزئیات نه وو ورکړل شوي. د قدس ولسوالۍ لیلا واسقي ویلي امنیتي چارواکو د چاودنې غږ نه دی تایید کړی. تر دې مخکې هم څه باندې لس ورځې د تهران په سینات هر روغتون کې چاودنې شاوخوا 40 تنه ووژل. ورپسې د ناتانز په اټومي تاسیساتو کې هم چاودنه شوې وه. د امریکا متحده ایالاتونو ترانسپورت وزارت دغه هیواد ته د پاکستان د نړیوال هوایي شرکت پی آی ای د الوتکو مستقیم پروازونه لغوه کړل. دا کار ځکه شوی چې ویل کېږي د پاکستاني پیلوټانو د اسنادو په اړه اندېښنې موجودې دي. د پاکستان نړیوال هوایي شرکت ویاند پی آی ویاند عبدالله خان دغه موضوع تایید کړی او ویلي دي چې د امریکا د دې پریکړې په اړه یو ایمیل ترلاسه کړی. د امریکا د دې پریکړې علت د یاد هوایي شرکت د خوندیتوب او د پیلوټانو د اسنادو په اړه شته اندېښنې په ډاګه شوي. او په ایټالیا کې دا ورځې په آزاده فضا کې سرلوڅي سینما پرانیستل شوې. اسوشیټډ پریس اژانس ویلي ایټالیا کې چې د کورونا وایرس په خاطر سینماګانې تړلې او په ټولنیز واټن جدي ټینګار دی، خلک په موټرو کې یو سرخلاصې ځای ته ورځي او هلته فلمونه په لوی سکرین ګوري. الیسیا ټومي چې د فلم نندارې ته ورغلی په دې اړه وویل دا واقعا یوه نوې تجربه ده. موږ ځوانو خلکو کله هم داسې په موټر کې ناست په لوی سکرین فلم نه و کتلی. زه د سینما سخت شوقي وم او هره ورځ او اونۍ ورتلم. روم ته نږدې په اوستیا ښارګوټي کې د سرلوڅي سینما مالک جوسف چاتلوري وایي د دوی سرخلاصي سینما په ټولو اروپا کې ساری نه لري. ایټالیا او هسپانیا کې دا وروستۍ څو میاشتې د کرونا وایرس په خاطر په کورونو کې ایسارو خلکو یو نیم وخت له کړکیو او برنډو سازونه غږولي او ګډاوې کړي، څو خفګان ور ونه لویږي. په ایټالیا کې څه باندې 2,240,000 کسان په کرونا اخته دي چې له ډلې څه باندې 15,000 کسان مړه شوي.
تاسو ازادي رادیو ته واجی است. آیا روسیې رښتیا په افغانستان کې طالبانو ته د امریکایانو د وژلو پر سر انعام منلی و؟ د امریکا دفاعي چارواکو پرون په دې اړه د کانګرس غړو ته معلومات ورکړي. ټاکل شوی چې په څو ورځو کې د حکومت لخوا د اعتماد رایې خپلولو لپاره د کاندید وزیرانو لست ولسی جرګې ته واستول شي. دا به اصل کې دی چې د دې جرګې ځینې غړي په کورونا وایرس اخته شوي.
چې دا چې راځي هغه صحتمند کسان دي چې د دې وېرې نه چې مبادا په دې ناروغي باندې اخته نشي.
په میدان وردګ کې نه امنی زیاته شوې.
هم ولس غاق هر طرف ته د دغه هيله امید دغه د جنگ بس کې. هر کور کې جنازه، هر کور کې زخمیان، هر کور کې بې تعلیمی له حد زیات ده.
په یو پزړه پوری راپور کې دا وری چې یو 15 کاله په خو په همدې میاشت کې انسان د اول ور لپاره پر سپوږمۍ پښه کې شو ده. د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خبرونه کې ورته ده. د امریکا دفاعي چارواکو پرون د کانګرس د بهرنۍ اړیکو کمیټې ته د هغو راپورونو په اړه پوښتنو ته ځوابونه ویل چې ویل کېږي روسیې په افغانستان کې طالبانو ته د امریکایانو د وژلو پر سر انعام ټاکلی و. په دې غونډه کې ډېر بحث پر دې وسو چې آیا د راپورونو حقیقت لري او که څنګه. عصمت څاروان او نور تفصیل.
د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګون جک پرو چارواکو پرون وویل که د امریکا پوځ هغه راپورونه تایید کړی شول چې روسیې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وژلو لپاره طالبانو ته پیسې ورکړي، متحد ایالاتونه به ځواب ورکړي. د امریکا د پوځ لوی درستیز جنرال مارک میلی وویل تر اوسه پورې دا معلومات د دفاعي استخباراتي ادارو له لوري تایید شوي نه دي. خوشمنه یو وکړه چې پنټاګون به د حقیقت د څرګندولو لپاره پلټنه وکړي. د وویل که دا راپورونه رښتیا ول نو اقدام به وکړي، مګر وی نو ویل چې څه ډول اقدام به وکړي. له جنرال میلیا او دفاع وزیر مارک اسپر څخه د کانګرس په استیمایه غونډه کې د رسنیو د هغو راپورونو په اړه پوښتنې وشوې چې پر اساس یې ویل شوي چې روسیې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وژلو لپاره طالبانو ته انعام منلی و. دفاع وزیر اسپر وویل د قمندانانو لومړی پلان د جنوري په میاشت کې طالبانو ته د انعام ورکولو راپورونه واورېدل او د په دې اړه په فبروري کې یو استخباراتي پاڼه ولیده. د امریکا دفاع وزیر زیاته کړه سره لدی چې دوی دا خطرونه جدي وګڼل خو تر اوسه پورې ثابته کړې نه ده چې دا راپورونه باوري دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د لومړي ځل لپاره تېره میاشت د استخباراتي سرچینو په قول وویل چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته په دې اړه استخباراتي معلومات ورکړل شوي وو خو هغه یې په وړاندې هیڅ ګام وانخیست. سپینې ماڼۍ ویلي چې ټرمپ ته په دې اړه استخباراتو څه نه دي ویلي ځکه چې دا راپورونه لا تایید شوي نه وو. په داسې حال کې چې د جون د میاشتې په وروستیو کې د روسانو له لوري طالبانو ته د انعام ورکولو د ادعا راپورونه خپاره شول، ولسمشر ټرمپ له جرمني څخه د نږدې 10,000 امریکایي پوځیانو د ایستلو طرحه تصویب کړه. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن په باور د اقدام روسیې ته ناسم پیغام ورکړ. د پرون پنجشنبه د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې د سوالو ځواب په غونډه کې وویل دا کار ناټو ته د ګزار ورکولو او کمزورولو لپاره د روسیې په تبه برابر دی او کله دغو انعامونو سره سره چې طالبانو ته یې منلي له جرمني ځواکونه وویستل شي دا به د روسیې د ګواښونو په وړاندې د امریکایانو د کمزورتیا نښه وګڼل شي. د کانګرس د سوالو ځواب دا غونډه د روسیې د اقداماتو په وړاندې احتمالي ځواب ته ځانګړې شوې وه.
د اسمت څاروان راپور مو واورید. په دسل کې چې ټاکل سوی تر راتلونکو څو ورځو حکومت د باور رایې اخیستلو لپاره د کاندید وزیرانو پیشنهادي لیست ولسي جرګې ته معرفي کړي. د دې جرګې نږدې 40 غړي په کورونا وایرس اخته سوي دي. د جرګې ځینې غړي وایي چې د دغو وکیلانو شمیر د پام وړ دی او ممکن پر نصاب هم اغیز ولري. جزئیات له ناجي صفی څخه.
په داسې حال کې چې حکومت ټینګار کوي چې د سرپرستۍ فرهنګ به ختمه وي او ډېر ژر به نومان وزیران د باور رایې د اخیستلو لپاره ولسي جرګې ته معرفي کوي، ویل کېږي چې د دغې جرګې نږدې 40 غړي په کورونا وایرس اخته شوي دي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي د جرګې د یو شمېر غړیو ناروغي او غیر حاضري د مجلس په نصاب خپل اغیز کړی. د دغې جرګې غړي نیلوفر جلالي کوفي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د تېرو 13 ورځو راهیسې په کووېډ 19 ناروغۍ اخته شوي او لا هم نښنخانی لري.
شمار از اعضای مجلس فعلا هم به ای ویروس مبتلا هستند و در قرنطین به سر میبرند.
دا وایي د جرګې یو شمېر غړي لا هم په دې ناروغۍ اخته دي او قرنطین کې دي، یو شمېر هم غیر حاضر دي. دا دقیقه خبره ده چې دا په نصاب باندې جدي اغیز لري، خو بیا هم موږ په قوانینو کار کوو او درې اونۍ وړاندې موږ نصاب درلو چې ځینې قوانین تصویب شول.
قوانین در مجلس تصویب شد.
د جرګې بلې غړي شینکې کړو خیل بیا وویل چې اکثره وکیلان د کورونا وایرس له ویرې مجلس ته نه حاضرېږي.
دا تحقیق معلومه نه ده چې په څه تعداد وکیل صاحبان د کورونا په ناروغۍ باندې اخته شوي دي، اما یو تعداد نه خبره شوه چې فضل د خدای چې دوی اوس صحتیابه دي او مطمئنن دوی په ځینو جلساتو کې ګډون هم کوي. اما په مجموع کې چې دا چینه راځي هغه اصلا صحتمنده کسان دي چې د دې ویر نه چې مبادا په دې ناروغۍ باندې اخته نشي.
د ولسي جرګې د درلنشا مشر قادر زاسی په یو لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته وویل چې مخکې د جرګې نږدې 40 کسان په کورونا وایرس اخته شوي وو خو اوس ټول بیرته ښه شوي دي. په کورونا وایرس د ولسي جرګې د یو شمېر وکیلانو د اخته کېدو خبر داسې مهال خپرېږي چې د ملي مصالحې عالي شورا رئیس ته نږدې سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړي چې ښاغلي عبدالله کابینه کې د خپلې ونډې د نوماندانو لیست ارګ ته سپارلی. د ولسمشر محمد اشرف غنی لوري هم یو شمیر نومان وزیران لوړان دي معرفي شوې دي. د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال ازادي رادیو ته ویلي نومان وزیران به ډیر ژر ولسی جرګې ته د پاور رایې د اخیستلو لپاره معرفي شي. د ولسی جرګې لومړي مرستیال میرزا محمد کټوازی بیا وویل چې د جرګې له 15 تر 16 پورې غړي په کورونا وایرس اخته دي او عمومي تالار د نصاب له نشتون سره مخ دی.
د کورونا وایرس له کبله د ولسی جرګې 15 تر 16 کسانو پر غړي په کورونا وایرس باندې مبتلا دي، نو لدې وجنه هم د کمیسونو نصاب نه پر کېږي او اته عمومي تالار هم له دې نصاب له نشتون سره مخامخ ده.
د جرګې غړي اندېښنه ښیي چې کچېرې نصاب پوره نشي دوی به ونه شي کړی چې نومان وزیرانو ته د باور رایې لپاره صندوقونه کېږدي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په تېرو 24 ساعتونو کې 268 کسان په دغه ناروغۍ اخته شوي، 14 کسان ترې مړه شوي او 120 نور روغ شوي دي. په افغانستان کې په کووېډ 19 ناروغۍ د ټولو اخته شویو کسانو شمېر له 30,000 واوښتی چې له دې شمېر 901 کسان بشوی او نږدې 20,000 روغ شوی دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په میدان وردګ کې د ناامنیو زیاتېدو ولسی خلک او د ولایتي شورا استازي اندېښمن کړي، خو چارواکي د امن ډاډ ورکوي. شریف الله شرافت راپور لري.
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي او د ولایتي شورا مسولین وایي وسلوالو طالبانو خپل بریدونه پراخ کړي دي. د میدان شار تر څنډو را رسیدلی دي او د ولایت مقام په 200 متره کې امنیتي پوستې سکوت کوي، خو امنیتي چارواکي لاس تر زنه ورته ناست دي. د میدان وردګو ولایت دو تن اوسیدونکو محمد او جاوید ازادي راډیو ته ویل چې په دغه بریدونو کې ډیر زیان هم ملکي خلکو ته اوړي.
میدان وردګ ولایت جګړه هم تر ولایت مقام را رسیدلی ده، او پر لپسې د دولتي چارواکي اوونونه ولي د قمندانانو اوونونه ولي تر پوس په کورونو کې لګي ملکي وګړي زیات پتانګ دي، ماشومان شهیدانېږي، ښځې شهیدانېږي، خلک لا زیات ستونزې سره لاس او ګرېوان.
عام ولس غږ هر طرف ته د دغو هیله امید دغه ده چې جنگ بس کړي. هر کور کې جنازې، هر کور کې زخمیان، هر کور کې بې تعلیمي له حده زیاته ده، او خلک نور له نیستۍ له هر څه نه دي دونه پتنګ لکه د جنگ نه چې خسته دي، او په خپلو کورو کې یو سات خوشحالي ژوند نسي کوی. ټول هر لحظه جنگ جنگ مین کمین همدغه ګډوډي دي. په دغه کې څوک روره چاته جنازې ښي او د چا جنازې را روانې دي، څوک په همدغه حالات کې دي چې اوس به جنګ کېږي، نور له تعلیمې فاصله نیولې، له نور هر څه نه پاتې دي. په دغه بدبختۍ کې د موږ ولس تر دا اوسه پورې هم همدغسې ادامه لري، او که الله پاک دې وکړي چې نور صلح وسي، له دواړو طرفونه همدغه هیله امید ده.
په میدان وردګو ولایت کې داسې مهال وسلوالو طالبانو خپلو بریدونو ته زور ورکړي چې په دې وروستیو کې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره هڅې تر بل هر وخت زیاتې چټکې شوي دي. د میدان وردګو ولایت د ولایتي شورا یو غړی وحید الله اکبرزی د جګړې شدت او پراختیا تاییدوي.
رښتیا هم چې دغه څو ورځې خو ډېره سخته ناامني ده، او خلک هم ورسره په تنګ دي، او د ولس سپینګیري نور عوام خلک تم چې وضعیت خراب دی. د حکومت چارواکو نه دای وهیله ده تر څو عامو خلکو ته ضرر ونه رسیږي.
ښاغلی اکبرزی وایي وسلوالو طالبانو ځکه په میدان وردګو ولایت کې یو ځل بیا خپل بریدونه ته زور ورکړي څو د سولې په خبرو کې زیات امتیاز ترلاسه کړي. د نوموړي په خبره کې مرکزی اداره د میدان وردګو ولایت امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه ونه کړي، نو د پلازمینې کابل امنیتي وضعیت به هم ورسره خراب سي. میدان وردګ ولایت د کابل په لویدیځ څنډه کې پروت مرکزی ولایت دی چې نه ولسوالۍ لري او له تیرو څو کلونو راهیسې نام نه دی. د میدان وردګ ولایت د مقام مسولین هم مني چې وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې خپل بریدونه زیات کړي دي. خو د دغه ولایت د والي ویان محیب الله شریفزی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د امنیت د ټینګښ او د وسلوالو طالبانو د پلانونو د شنډولو لپاره په یو شمېر سیمو کې نوي امنیتي پوستې جوړې شوي.
د وردګ ولایت کې پوستې مګنیو چې کړي دي، نو هم دغه کوم د نه د حرکت لري، دوی د مخنیوي په خاطر باندې د مخول صلی په ځکه او د جلري د صلی په تطلع را باندې ځنه دغه کې دي حرکت او هغه ته موږ دې سره پوستې اکول دي. ان شاء الله ولې څنګه ډاډ ورکو چې موږ پوستو پرستن کې موږ دې ته ډاډ منام جوړیا برابر کړو.
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنۍ ته څه نه دی ویلي. دا یوازې میدان وردګ ولایت نه دی چې وسلوالو طالبانو خپل بریدونه پکښې کې زیات کړي دي، بلکې د افغانستان له یو شمېر نورو ولایتونو څخه هم د جګړو د شدت راپورونه ورکول شوي دي.
د ناامنیو دوام د افغانستان په زیاتو سیمو کې د بیارغونې د پروژو مخه نیولې ده. د خوست ځینې اوسیدونکي وایي چې د کلو پراختیا ریاست په چوکاټ کې ځینو ولسوالیو ته د خلکو له اړتیاو سره سمې پروژې نه دي ورکول سوي دي. احسان آریان او نور جزئیات.
د خوست ولایت یو شمېر اوسیدونکي د کلیو پراختیا ریاست په مسولینو له دې عمله نیوکه کوي چې په یو شمېر ولسوالیو کې د خلکو له اړتیاو سره سمې پروژې نه دي پلي کړي. د دې ولایت اوسیدونکي نذیر روخان او ننګیالی ننګیال وایي
نادر شاکوټ کې پوسپیرا کې پاین زمان کې په دوه مونده کې د انکشاف په دهات له طریقه بخي کار نه دی شوی، دغه کارونه بخي نیمګړی پاتې دي، او هغه پروژه هم چې تر سره شوی دی نیمګړتیا لري.
دای محدودیتونه لري، لکه د مثال په ډول د سړک لپاره د شرط دی چې باید د مرکز څخه لرې پرته سیمه وي. مرکز کې باید کلی دي چې هغه کرنیز ځمکې نه لري او برق او د صحي اوبو لپاره ځمکه نشي ورکولی، ځمکې قیمتي وي.
خو د کلیو د پراختیا او بیا رغونې ریاست مسؤولین وایي تر اوسه د ځمکې او د پروژو لپاره د شرایطو د تکمیل په برخو کې له داسې ستونزو سره چې له مخې د پروژو تطبیق وځنډېږي نه دي مخ شوي. د ریاست رئیس عاشق الله اخلاصیار ازادي راډیو ته وویل چې د خوست ولایت په یوشمر ولسوالیو کې د خلکو د نه همکارۍ او د نه امنیو له امله ونتوانېدل چې د مرکز او یوشمر نور ولسوالیو په څیر زیاتې پروژې پلي کړي.
په ځینو ولسوالیو کې امنیتي ستونزو او همدا ډول د خلکو د نه همکارۍ له امله پروژې کمې دي، موږ ضرورتونو انډول ویشلې دي. دا یوه طبیعي خبره ده چې چېرته د پروژې تطبیق لپاره زمینه برابره وي په هماغه سیمه کې زیاتې پروژې تطبیقېږي، چېرته چې زمینه مساعده نه وي نو هغلته بیا کمې پروژې دي.
مساخل، قلندر، سپیره، دوامنده، سباری، باک او د یوشمر نورو ولسوالیو ځینې برخې په خوست کې هغه سیمې بلل کېږي چې د خلکو په وینا په ډېر کم شمېر پروژې پکې پلي کېږي. د کلیو د پراختیا او بیا رغونې ریاست مسؤولین وایي د اوبو رسولو، سړک جوړونې، اقرا او د ولسي تړون د برنامو په چوکاټ کې د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د 2 میلیارد او 6.5 میلیونه افغانیو په ارزښت ټول ټال 640 پروژې پلان کړي چې د 214 پروژو کارونه بشپړ شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د هغې حملې دفاع وکړه چې پکې د ایران د لوړ پوړی قومندان جنرال قاسم سلیمانی ووژل سو. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو یو متخصص دا اقدام غیر قانوني بللی و. ملالی بشیر او په دې اړه نور تفصیل.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د پنجشنبې په ورځ د پرته له محاکمې وژنو په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتري اګنس پالمار د راپور نتایج یاد کړل. مایک پامپیو وویل چې امریکا پر ایراني جنرال قاسم سلیمانی د حملې په اړه د نړیوال قانون پر اساس شفافیت ښودلې دی. د په یو لیک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته تشریح کړي چې دا حمله د امریکا له ځانه د دفاع د حق په نتیجه کې رامنځته شوې ده. کالمار د پنجشنبې په ورځ په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته خپلې موندنې وړاندې کړې دي. وویل چې د جنوري د 3 په حمله کې چې ایراني جنرال قاسم سلیمانی ووژل سو پر خپل سر قتل و، چې د نړیوال بشري قانون د لمخې امریکا د دې قتل مسؤوله ده. دی وویل چې امریکا تر اوسه هیڅ داسې شواهد نه دي وړاندې کړي چې وشي سلیمانی د امریکا پر ګټو د حملې نیت درلود. دی وویل په ځانګړې توګه په عراق کې چېرته چې چټک خبرګون ته اړتیا پېښه شوه او دی په حمله کې ووژل سو. خو پامپیو وویل هغه حمله چې سلیمانی پکې ووژل سو له میاشتو راهیسې د ایران د مخ پر زیاتېدونکو وسلوالو حملو په خبرګون کې سوې ده. د همداراز وویل چې دا حمله ځکه هم وسوه چې پر امریکا او د دې هیواد پر ګټو د ایران د حملو مخه ونیول شي، او په نتیجه کې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي قدس ځواکونو د حملو ورچاوي کمی شي. د امریکا په وینا سلیمانی لکلونو راهیسې پر امریکایي ګټو د حملو مسؤل وو، او په سیمه کې د امریکا او دې هیواد د متحدانو پر ضد حملې پلانولي. قاسم سلیمانی د قدس ځواکونو مشر وو. د سلیمانی د وژل کېدو په خبرګون کې ایران د 6 کال د جنوري په 8 په عراق کې د امریکا پر یو نظامی اډاده بالستیک توغندوی حمله وکړه. د کلمار په وینا د ایران دا حمله هم غیر قانوني وه. ابو مهدی المهدیس چې د ایران په ملاتړ د کتایب حزب الله ملیشه ځواکونو مشر وو او د عراق د دولت لخوا د ممنوع اعلان شوي واحدونو مرستیال مشر وو، هم په جنوري میاشت کې په هغه حمله کې ووژل سو چې سلیمانی یې په نقشه کړ. په عراق کې پر امریکایي ځواکونو له حملو سره کتایب حزب الله او د ایران په ملاتړ ملیشه تړاو لري. په دوه حملو کې په ډسمبر میاشت کې هغه حمله هم شامل ده چې د عراق په کرکوک کې د امریکا یو دفاعي قراردادي ووژل سو او ګڼ نور امریکایي او عراقي سرتیري ټپیان سول.
د پاکستان حکومت په اسلام آباد کې د یو مندر د جوړولو لپاره له اسلامي شورا د مشورې غوښتنه وکړه. د دې مندر له جوړولو سره ځینو مذهبي کړیو او سیاستوالو مخالفت شغلې دي. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال بشیر ګواش په راپور کې.
په پاکستان کې د ټولو هندو وګړو جرګه یا پنچایت هیله لري چې په اسلام آباد کې به د مندر د جوړولو درېدلې کار ژر پیل شي. د هندو پنچایت مشر او په پارلمان کې د حکمران تحریک انصاف غړی لال چند ملی وایي چې د ځینو خلکو تر اعتراض وروسته حکومت له اسلامي نظریاتي کونسل څخه مشوره غوښتي چې آیا دا مندر د حکومت په پیسو جوړېدلی شي او کنه. لال چند د جولای په 9 مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی د اندازې مطابق به د مندر په جوړولو 1500 میلیونه روپۍ لګیږي چې دوی یې 100 میلیونه له حکومت غوښتي دي.
اوس له دې مندر سره ځینو اسلامي عالمانو مخالفت ښودلی دي. دوی وایي حکومت باید د غیر مسلمو په نوو عبادت خانو د چک ورکوونکو پیسې ونه لګوي، نو ځکه حکومت له اسلامي نظریاتي کونسل څخه په دې اړه مشوره غوښتې ده. موږ هم غواړو له دې کونسل سره خبرې وکړو او ورته ووایو چې موږ هم پاکستانیان یو او د ځایي مسلمانانو په شان ټول ټیکسونه ورکوو، خو که دوی دا فیصله هم وکړي سرکاري پیسې نسی کارولی، موږ حاضر یو چې په خپلو چندو یې جوړ کړو.
د هندو پنچایت د معلوماتو تر مخه په 2018 کال کې د مندر ته د پاکستان بشري حقوقو کمیشن په منځوري حکومت 3.5 کناله ځمکه ورکړه. لال چند او ځینو نورو مشرانو د جون په 24 د دې مندر د جوړولو د بنیاد تیکه کېښوده. خدغه کار تر هغه وروسته ودرید چې ځینو اسلامي مذهبي ډلو او سیاستوالو پی اعتراض وکړ او ځینو کسانو د مندر د دیوال خښتي وغورځولې. د حکمران تحریک انصاف اتحادي ګوند مسلم لیگ قاف یو مشر چودري پرویز الهي د جولای په 2 په یو ویډیو بیان کې وویل چې پاکستان د اسلام په نامه جوړ شوی، نو باید د هندوانو لپاره نوي مندرونه جوړ نه کړي. یو مشهور دینی عالم مولانا تقی عثماني هم په همدغه ورځ په یو فتوا او بیان کې وویل چې د پاکستان حکومت باید په سرکاري پیسو د مذهبي اقلیتونو عبادت خانې جوړې نه کړي. همدا خبره د مذهبي سیاسي ګوندونو اتحادي متحده مجلس عمل یو غړي مولانا عبدال اکبر شترالی د جولای په 8 په پارلمان کې تکرار کړه.
جو مندر جو گرجا گھر
په پاکستان کې چکم موجود مندرونه او کلیسا دي، د مسلمان په توګه حفاظت پر موږ فرض دي، خو د بیت المال په پیسو یې جوړولو هیڅ گنجائش نشته.
د کونسل د عین تر مخه خپلواک حکومتي اداره ده چې د پیچلې مسایلو د حل لپاره حکومت ته صلاح مشورو ورکولو لپاره جوړه شوې ده. د دې ادارې وایان ډاکټر اکرام الحق د جولای په 9 مشال ریډیو ته وویل چې د دوی د څېړنو برخه په دې اړه تحقیق کوي چې آیا حکومت په سرکاري پیسو د غیر مسلمو عبادت خانې جوړول شي او کنه. د پاکستان هندو کونسل پر ویب سایټ د خبرو شو شمیرو تر مخه په ټول ملک کې 132 مندرونه او نږدې 600 وړي وړي عبادت خانې موجود دي چې په وینا یې د دوی د خواوشه 3.5 میلیونه وګړو لپاره کافي نه دي.
ازادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
یو 50 کاله پخوا په همدې جولای میاشت کې انسان د اول وار لپاره پر سپوږمۍ پښه کښې شو ده. له هغې وروسته څو هیوادونو سپوږمکۍ فضا ته ولېږلې او لا هم دا لړۍ روانه ده، خو ساینس پوهان ډېر پام مریخ ته لري. عصمت څارون او نور تفصیل.
له سپوږمۍ وروسته ګڼ څېړونکي په دې فکر کې دي چې باید انسان مریخ ته لاړ شي، او له همدې کبله د نړۍ د فضایي تحقیقاتو ادارې زیات تمرکز پر مریخ کوي. خو مریخ لري دی او د سیارې ته د سفر لپاره پکار ده چې ستور مزلي هغه وخت انتظار وباسي چې د دې سیارې غمزکي مدارونه یو بل ته نږدې شي، یعنی باید شپږ ویشت میاشتې صبر وکوي. اوس یو شمېر ساینسپوهان د دې ستونزې د حل کولو لپاره یوه بله لار تجویزوي، او هغه دا ده چې ستور مزلي باید لومړی د زهرې مدار ته لاړ شي او د هغې له جاذبې قوې څخه په استفادې مریخ ته مخه کړي. د زهرې د جاذبې قوه سفینه یا ستور بیړۍ تر خپل مدار راڅرخولی او د مریخ لور ته یې برابرولی شي. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون د سیارو جیولوجیست کر بیرانین چې د دې طرحې یو طرح دی رسنیو ته وویل مریخ ته د تګ لاره له زهرې تیریږي. که څه هم لومړی زهرې ته تګ د مریخ مزل اوږدوي، خو د ستور بیړۍ د وړاندې بیولو لپاره د زهرې له جاذبې استفاده، د ستور بیړۍ د سونګ موادو مصرف او په مجموع کې د دې سفر لګښت ډیر کموي. لبلی خوا هغه ستور مزلی چې مریخ ته رسیږي نور به مجبور نه وي چې بیرته مځکې ته د راتګ لپاره یو نیم کال انتظار وباسي چې د مځکې او مریخ مدارونه سره نږدې شي، بلکې د دې پر ځای به دوی له یوې میاشتې وروسته د زهرې له جاذبې قوې څخه په استفادې بیرته مځکې ته راشي. هغه ساینس پوهان چې د زهرې له لارې مریخ ته د تګ وړاندیز کوي دا هم وایي چې که د زهرې په لاره کې ستور بیړۍ ته تخنیکي ستونزه پیدا شي په آسانه د هغې تګ لوری بدلیدی شي او په لنډ وخت کې بیرته مځکې ته راګرځېدی شي. دوی وایي چې زهره په خپله د لا زیاتې څېړنې لپاره په زړه پورې سیاره ده او فضانوردان د دې سیارې له مداره د تیریدو په مهال هغې ته د علمي څېړنو لپاره روباټونه لیږلی شي. که څه هم دا طرحه لا یوازې د کاغذ پر مخ ده، خو د علمي ژورنالونو له راپورونو سره سم داسې نښې شته چې د امریکا د فضایي تحقیقاتو اداره ناسا دې نظر ته په غټه سترګه ګوري او د عملي کولو لپاره یې پر پلانونو بوخته ده.
له دې سره په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له صفي الله ستانکزي نه اورئ. خبرونو لنډیز، د امریکا د هوایی ځواکونو یو پیلوټ پرون مخکې لدی چې د افغان هوایی ځواک A-29 سوپر توکانو الوتکه د بغلان په دوشي کې ولویږي ځان د پراشوټ په وسیله ایستلی و. په افغانستان کې تیر 24 ساعته 206 اتیا کسان په کرونا ویروس اخته شوي چې له دې سره په دې ویروس د ټولو اخته خلکو شمیر له 4,000 اوښتی دی. د مړو کسانو شمیر بیا 901 ته پورته شوی. افغان پوځ وایي د خوست ولایت په موساخیل ولسوالۍ کې 9 وسلوال طالبان وژل شوي او 9 نور یې ټپیان دي. د کونړ چارواکي وایي تېره ورځ سرکاڼو ولسوالۍ کې په ډرون برید کې د پاکستان د لشکر طیبه وسلوالې ډلې یو غړی وژل شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو جګپوړي ایراني قمندان قاسم سلیمانی باندې د جنوري په 3مه د امریکا د برید ننګه وکړه او د تهران لویدیس ته نن د یوې چاودنې غږ اورېدل شوی، خو چارواکو ویلي کومه چاودنه نه ده شوې. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 8 بجو پیلېږي. قاري محمد نبی مینوال د هلمند له ندالی ولسوالۍ په خپل سیمه کې لیکلي په ندالی ولسوالۍ کې حق زحمه استادانو ته دولت تر اوسه پورې معاشونه نه دی ورکړي. خان محمد اسلامیار له ندالی لیکلي چې روسیې طالبانو ته د امریکایانو د وژلو پر سر انعامونه ورکړي وي، نو پاکستان او ایران خو هم طالبانو ته وسلې ورکړي. امریکا ولې د دغو هیوادونو پر ضد اقدام نه کوي؟ بشیر حبیب زایلی کې باید افغانان کورونا جدي ونیسي، دغه مرض په ټوله نړۍ کې دې مرض په ټوله نړۍ کې وبا خبره کړې ده. د ازادي او اوریدونکو پروګرام په څو شیبو کې اوریدلې څو ترغه مخ کې راپور راخلو. په ننګرهار کې د هوایي ډګر د جوړېدو چارې پیل شوې. دغه ډګر به د شاوخوا 40 میلیون ډالرو په ارزښت د کوز کونړ ولسوالۍ د ګمبیري ډاګه پر 3.5 جریبه مځکه جوړیږي. د افغانستان د هوایي چلن ادارې د مسؤلانو په خبره د ننګرهار هوایي ډګر به د 2 کلونو په موده کې په 3 پړاوونو کې جوړیږي. سهرګل امیرزایی او نور تفصیل.
د ننګرهار د کوز کونړ ولسوالۍ د ګمبیري ډاک په شاوخوا 3.5 جریب ځمکه کې د ملکی هوایي ډګر د جوړولو چارې پیل شوې. دغه پروژه چې د جوړېدو چارې ګلوبل اپریشن شرکت پر مخ وړي شاوخوا 40 میلیون ډالر لګښت پرې راځي چې د حکومت له بودیجې ورکول کیږي. د افغانستان د هوایي چلند ادارې د مسؤلینو په خبره د ننګرهار هوایي ډګر د 2 کالو په موده کې په 3 پړاوونو کې جوړیږي چې لومړی احاطه او امنیتي تاسیسات جوړیږي، دوهم پړاو کې اساسي برخې لکه رنوی او ټیکسی وی، او په 3م پړاو کې به یو عصري او مجهز ترمینل جوړ شي. د افغانستان د هوایي چلند ادارې عمومي مشر قاسم وفیزاده نن جمعه په دې اړه په جوړو شو مراسمو کې وویل چې د افغان ولسمشر لژمنې سره سم د ننګرهار د هوایي ډګر د جوړېدو کارونه پیلوي او دغه ډګر به د کابل هوایي ډګر په سیستم جوړ شي.
دا لومړی پړاو ده چې یوازې دفنس ده او د هغه امنیتي برجونه ده، دیوالونه ده. دویم پړاو چې بیا ژر تر ژره انشاءالله په نږدې ورځو کې اعلان ته سپارل کیږي، هغه د رنوی ټاکسی وی او اپرون ساحه ده، هغه ټول هوریزونټل ساختمان تاسیسات چې ده چې هغه هم عین رنوی ټکسیوی او پرون د کابل هوایي ډګر.
په دې مراسمو کې د چارو لوی رئیس فضل محمود فضلی له ننګرهاریانو سره د افغان ولسمشر د کلو ژمنو د عملي کېدو ډاډ ورکړ او د سیمې له خلکو یې وغوښتل چې د هوایي ډګر له چارو څارنه او ساتنه وکړي څو کارونه یې له ځنډ او خنډ پرته ترسره شي.
سیمې اوسیدونکي به د پروژې څارنه کوي. ولایتي اداره، د ولایتي شورا او طبعا موږ به د مرکز څخه د دې څارنه کوو. ژمنه کوم چې د ټولو ژمنو د مرکز او جلدما ولسمشر د ټولو ژمنو تعقیب به کوو او که چیرې یوه ژمنه نه ترسره کیږي د هغه دلایل به په شفافه توګه تاسو ته وړاندې.
دا په داسې حال کې ده چې له کلونو کلونو راهیسې د ننګرهار ولسونو له مرکزي حکومته د یوه ملکي هوایي ډګر د جوړېدو غوښتنه کوله، خو د دوهم ځل لپاره له ولسمشر کېدو وروسته محمد اشرف غني ننګرهار ته د خپل راتګ پر مهال د دغه ولایت له ولسونو سره ژمنه وکړه چې د ځینو نورو پروژو تر څنګ به دا ځل د ننګرهار هوایي ډګر جوړوي. په دې غونډه کې چې له مرکزه د یو شمېر ادارو په مشرانو سربیره د ولسي جرګې او ولایتي شورا ځینو غړو او د ننګرهار او لغمان د والیانو په ګډون ګڼو مسؤلینو، ولسي خلکو او ځوانانو برخه اخیستې وه. ځایي خلکو او د دوی استازو له حکومته وغوښتل چې له دې پروژو د څارنه او تعقیب وکړي او هسې نه چې له ټاکلې مودې زیات وخت پرې ولګېږي. د دوی له ډلې په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي عبدالرؤف شپون وویل چې له ننګرهار سره شوې نورې ژمنې دې هم عملي شي او د دوی حق ته ورکړل شي.
بله خبره ډاکټر صاحب چې د مشرقي والو غوښتنه ده، هغه د کونړ په سیند بند غواړو. ولسونه تاسو سره ولاړ دي، هیڅ سیاسي معامله مه کوئ. ولس در سره ولاړ دی، د هیچا خبرې مه منئ. د ننګرهار او د مشرقي ولسونه دغه د پانتون کار زر تر زره شروع کول غواړي، خو د یو طرف نه په دغه تنګیو کې چې موږ ته بندونه جوړ کړي، برق نه به هم ګټه واخلو، زراعت نه به هم ګټه واخلو، ځوانان به مو په کار شي. او غټه مسله دا ده، د هغه لارې نه به موږ خلاص شو چې موږ ته د دې په ځای چې قلم راولېږي توپک رالېږي.
د یادونې وړ ده چې ولسمشر اشرف غني ننګرهار ته په خپل وروستي سفر کې ویلي وو چې د خپلې ولسمشریزي په دې دوره کې به ننګرهار ته ډیر کار کوي او له ننګرهاریانو یې غوښتي وو چې هر کال دې ترې د څلورو لویو پروژو د تطبیق غوښتنه کوي. سهار ګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
ازادي او اوریدونکي، جوڑوں کے فریبا ظاہر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو په سلامونه او نیک ویل مو هر کله کوم. خوشاله يم چې زفر با ظاهر د یو بل خبرونې په وړاندې کول سره د دې خبرونې قربانه يم. دوستانو، د تل په څیر په دې خبرونه کې هم موږ ستاسو بلا بل پیغامونه لرو د مختلفو سیمو څخه پر مختلفو موضوعاتو باندې. خو په دې خبرونه کې مو تر ډیره د هلمند ولایت پر ستونزو باندې تمرکز کړی دی. البته د خبرونې د وخت په پام کې نیولو سره که څه هم ستونزې به ډېرې دي، نو د امکان حدا مو یو څو پښتنه رخصت یو د هلمند والی ویاند شغل عمر ځواک سره مو خبرې وړاندې کړې دي. د یو اوریدونکو پیغام را واخلو چې مشته راستولې د هلمند ولایت څخه، بیا به نور پیغامونه هم را واخلو.
سلام علیکم ورځ د هلمند ولایت او د ګریشته ولسوالۍ د ماجبازار د سیمهم د غزمات پیغام دی و چې ورور چارواکو ته ورسېږي. موږ شپته دکانونه د ګریشته دغه چارواکي راغله راته خراب کړه. ورځانه موږ نه وبولرو، موږ ماجر یو، موږ نه وبولرو، نه کچلوري کلینیک اساس کلینیک را خراب کړه او یو پام را خراب کړه. ورځانه موږ راغلي د ورور چارواکو کول ورسېږي. موږ وایته کور ماجر په یو سره کې ناش یو دولت راغلی به دا کورو څخم بارته موږ مسرایمه چې په کور موږ د افغانستان بچان نه یو، موږ د مسلمانانو ځامن نه یو. نو حکومتونه وو هیڅ را نه کړو او دغه شي زموږ ته کوم لوډر ته ولاړ دي. شپته دکان را خراب کړه، اته کلینیک را ته خراب کړه. کوم دی یو کورونا بلا اساس موږ شریف کوم کوم نه کړی. ورځانه دا که موږ راغلی د لوړ چارواکو پورې ورته دې موږ غم دی وخوړل شي. موږ ټول د مارګ سره مخامخ دي کورونا ده د دې
مننکم دوسته چې خپل پیغام او ستونزه مو مشتر شریکه کړې و. ستاسو پیغام د هلمند والی ویاند عمر ځواک هم واورید. شغلی ځواک خبرونه ته شرغلی ک تاسو د دې اوریدونکې پوښتنې ته جواب وایست، خوشاله بسو. بسیار ښه،
رحیم، دا چې تاسو باندې کې تاسو سلی او د دې واسطې ولسمشر دې ا سیدا ټول پرما
بله کور ودان یو بل اوریدون کای هم دی دزی مشکل به هم وورو
السلام علیکم د هلمند ولایت د ندالی ولسوالی فنراغه خبره کوم د هلمند ندالی ولسوالی پر سړک باندې او مؤمن غلای چې د خلک په چورو کې چې څوک نه پښتنه کې نه دولت پښتنه کې نه دغه پښتنه کې
اکثر موږ نور پیغامونه هم لرو چې پر لویو لارو د غلو څخه شکایتونه کیږي یا د پوستو دخوا د خلکو یا مسافرو د ځورونې په اړه خبر کیږي شکایتونه سته په دې اړه تاسې څه ډاډ ورکوئ دغه اوریدونکو ته مشکل څه دی مننه ځکه چې دی خلګو خو یا دغه ورور خو د غلو په اړه یو شکایت لودي یو بل اوریدونکو هم د لمنځ خدای هغه د لوی لارو یا د ولسوالیو ترمنځ د لارو د خرابوالي څخه شکایت لري د پیغام به هم ورو
زه د لمنځ ولایت د ناوی د ولسوالۍ څخه محمد هاشم خروات د ازادي رادیو څخه پیغام پیړدم چې د لمنځ ولایت د ناوی د ولسوالۍ کې د خانشین بشو او ګرمسیر د درو ولسوالۍ لارې د 30 کیلومتر سړک وعده والد صاحب هم کړی وو او د پارلمان وکیلان هم کړی وو خو ادبینه چې مخکې ډېر سیاست خار شروع شو چې انجنیرانو یې سروې کول
بیا دغه نو ورسته اچھا هم دا پرستانه د بلای د یعنی بیا دغه کړی د کار شو کړی دی نو د ازادي رادیو څنګه واز نه پایس دا د چې دغه د لوړو چارواکو سره دغه ورسته دا پر امنیت باندې هم ډیر کار کړو کی د درو د سوالو لار د کاندو کفار تر نالیت او سوالي مرکز پورې د امبر دا د ګرم سیر تر مرکز پورې ډیر خامات چې د درو د سوالو لار ته خبرار کاد مې ډیر همکاري د لوړو چارواکو تر وژو پر تا خبره ورته ځو
بلې ځوک سپ
یا سړي یا ونه مې وویل یار موږ د هغو سړي چې وخت هم په شېما کې دې پرې دې شول سړي ان شول سړي کړې دې سړي دا هغه سړي دي چې په وخت سره د نړۍ چې د ملیارې ملیارې چې دې لارې کې مشکلات دي لارې خراب دي د بیان ناوې نه ته ګرځېدل سړي کوي دا لارې دې سړک جوړېدل موضوع
بلې کور ودان او ورستې موضوع را واخلو کته هم د هلمند خو په مجموع کې موږ د هر ولایت څخه شکایتونه ډیر زیات لرو مخصوصا د هلمند څخه موږ د سیوڅو بیلګې انتخابو ځکه د خبرونې د وخت هم دومره دی چې باید دغه موضوعات پکې ځای سي نور هم مثلا خلک شکایتونه لري چې دا اوس مهال د کورونا په خاطر باندې ځینې مشکلات رامنځته شوی دي خلک د ستونزو سره مخامخ دي یا کار نه لري یا مثلا د کار زونو موضوع ده یا کومه کونه ورته نرسیږه مختلف دي اما یو موضوع چې په دیش په ورځو کې موږ ته تقریبا په لاس هاو شکایتونه را رسیدلې دي هغه دا چې عام خلک وایي د دوی غنم ګواکې د دوی په وینا چې سوداګر دغه غنم په قاچاقي ډول وړي پاکستان ته اړوي او دوی وایي چې د غنمو لېږل د دې سبب سوي دي چې په هلمند کې غنمو بیا ډیر زیاته لوړ سي نو په دغه ارتباط هم موږ د دوی شکایتونه لرو غواړم چې یو دوه درې د بیلګې په ډول
تاسو السلام علیکم زه د هلمند ولایت نه خبر کوم ما پیغام دغه دی چې دا د هلمند په ولایت کې غنم ډیر ګران دي موږ ډیر ورسره پتنګ من په 300 کالدارې دي پاکستانی کالدارې دا د هلمند والی چې دی ټول قرارداد یې کړو د هلمند ټول غنم یې رانیول بیا په مشهورو باندې موږ دولله چې نورو دولت وتاستو کېدل بلکې من مرته په 300 کالدارې دي باید د هلمند غنم دا حکومت را وګرځي بل خواته نه پرېږدي سلام علیکم
بل السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ زه احمد د هلمند ولایت تلسکرګا د ښار څخه تاسو ته غام درځم پیغام دا دی ورور دا د هلمند ولایت دغه څه چې غنم دي دا ټول کچاکی زموږ ته معلومات کیږي موږ د لوی دلیل نو دا ټول کچاکی د هلمند څخه وکنداته کندهاره ته دیږي کچاکی پر مختلفو لارو باندې و پاکستان ته ورور ما د لوړ کور چارواکو څخه دا هیله لرم چې دا د دې څېړنه وکړي سم د معلومات وکړي بیا په اخر ورځ بیا ورسته بیا هیڅ پیدا نه کړي چې د غنم یې څه وي نه بیا موږ وړه په ګرانه باندې رانیسو پیغام مې وټول دا دی چې په دې څېړنه وکړي نور نو وخت مو نه ځای کوم السلام علیکم
السلام علیکم زلالی سم ستور د ناویه د ولسوالۍ څخه خبره کوم زما دا پیغام دی دا د ناویه د ولسوالۍ په لار باندې دا غشمی سرتاوی دی راځي دا غنم دی بری او یا ته سرتاوی دی غنم دی بری پاکستان ته د برمشه د لارې څخه چلی
طالبان په منځ کې تیریږه وخت چارواکته زما دا هیله ده چې دغه بند کې دا خواسته نور شیان وړي ده دا خواسته غنم غنم ګرده دی ګران کړي چې دا بند کې بالا غنم ارزانه کېږي.
بله ځواک صاحب
په دې برخه کې د څنګه چې به تاسو خپل ټول چې هغه کې نه باید د باندې کار وکړي تاسو چې زموږ څخه مخکې په دې باندې کار وکړي چې باید نور د واده ته باید چې غنم پیل کړي چې او نور ولایت ته هم باید تاسو چې کچې نه تاسو حالات د کرنتین مو به څنګه هغه څخه په دې باندې کار وکړي چې وکړم چې ورته جوړ شول چې باید دولت د غنم ټول ځان کې او مناسب نو د یو خلکو ولات مشرانو کوي مشرانو دي سینه خلکو هغه بازګرانو چې سینه په دې راته کاروانده کوي د غنمو نو بنا د دې مشترم دغه وخت څنګه راځي په دې شي دی نو اوس له هغه څخه هغه د کرنټین موضوعات په دې کې پرې ختم شو لا د فایټ اور کې د لاو په څیر چې تاسو کوم غنم چې مثال د سینه څخه حاصلات خپل شي او حاصلات راتلل هغه حاصلات بل اخره منډی سره تل له دې چې تدبیر دي پورې او قانونو کې خاطري دي د دې نه د بهرنۍ هیوادونو چې څو جوړي هغه یا چې تخصصي هغه تجارت په دې ځای کې لري هغه نو بیا نو پښتون هغه په دې ځای کې کوم غنن د دې څخه انتقال دي هغه د نور ولایت ته تدبیر هم چې نور ولایت ته انتقال دي ته مارکیا او ترې دي چې هغه خلک یې تلوي نو بیا نو په دې وخت موږ د کوشش وکړو چې باید اگر تاسو چې غنمه انتقال یې یا بهرنی دی ورته مثال باید را انتقال نشي په دې برخه کې مو په کوم دي یو نه کوم تکل مخنیوي وکړي نه هغه کمیټې د دې نه وروسته لا هغه څه چې د ګرو غشتنه د قانوني مشر غشتنه چې باید یې حکومت را نیسي او یې کلر نیسي دا تاوان ورته کیږي د دې نه یا د نورو ولایت په انتقال شي نو خلک را نیسي دا خپل دولت ته زمينه ورته مساعد کی نو بنا نو اوس مو په دې باندې کار کوي او د دې تاسو لپاره چې کمیټه د باندې سپارل شي تر څو چې په دې باندې کار وکړي چې دا د نن سره په لري چې په دې باندې کې دي چې په غنمرانی سره اوس په بازار ته دی کی او ک نه لري خو د ګروپ په توانه کې چې څنګه نور ولایت ته یې خلې کړو شو په دې باندې کې مو کار روان دی ان شاء الله په دې باندې کار کوي تر څو چې
ایا ځکه په وخت هم دغه مسلې په هلمند کې د غنمو بیل وړ کړی ده د راپورونو دقیق دي
مسلې چې غنمو بیل وړ کړی ده په دې فشې سره یې د هغې کوم چې چې پیدان یا هغه کسان چې دا څنګه وایي چې دا کوي یو څه هم موږ دغه وخت سره چې دا په چیرې غنم راځي نو ولایت کې انتقال کوي او بهر کې انتقال کوي نو بنا له تاسو باندې د کوم غنیمت چې دلته راوړل کیږي د بازګرانو څخه کوم بیا باندې یو منډي کې تقریبا د 200 کاندا ومن خو بیا هم دلته د افغانۍ په حساب باندې چې شي د افغانۍ حساب په نو نیم چانس دی نو هغه دې کوم غنیمت چې راوړل کیږي د سلامت خې په دې نامه یې ښکارې چې موږ یې کاندا په نړۍ کې یو ولایت دی لوګو پرتاس باندې دې چې یو ډول د ټکنالوژي هغه معلومات تر څو ته نه کیږي نو هغه ولایتونه هم کندهار او ولایتونه هم مجبور دي چې هغه کسان چې غنمې انتقالوي باید خپل خو دې چې په هغه انتقال کوي نو زه فکر نه کوم چې د انتقال کې خو بیا هم موږ دلته د پیجان سایبان چې د خلیج پولیس کې ورول څه مغوښتنه ده نو زه هم په دې باندې تاسو سره کړی چې تاسو نور ولایت څخه انتقالوي خو به هغه ما انتقالوي چې نور خو بیا ورول.
بله ډېر زیات مننه کوم د هلمند والي وین عمر ځواک صاحب کور مودان چې د هلمند اوسیدونکو پوښتنې مو جواب کړه.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو د نور ولایتونو څخه هم موږ ستاسو بیلابل پیغامونه لرو چې اوس به په ګډه سره واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبداللہ کنر تخا ازادي راډیو ټولو محترم کارکوونکو ته او اوریدونکو ته خپل سلامونه احترامات وړاندې کوم. په دې هیله ښه خپرونه ښه اورېدونکي ولرئ. او ورور مې زموږ غوښتنه دغه د حکومت څخه دغه وه چې دغه الکترونیکي تذکیرو توزیع څخه دي او ولسوالۍ ته هم مغزوي، ځکه چې موږ ته روان انتخابات هم روان دي. مشکلات د نور هم شته دي، لکه تاسو بهتره معلومه ده د متقاعدینو او مجدینو معاشونه چې الکترونیکي تذکیره ونه لري نه یې وړه کوي. نو موږ غوښتنه دغه ده چې دغه الکترونیکي تذکیرې توزیع څخه دي ولسوالۍ ته مغزېږي او ټول ولسوالۍ ته دغه تذکیرو څخه باید پراخه شي. د ازادي راډیو کارکوونکو ته بیا هم غوښتنه لرم چې دې په دې اړه باندې د حکومت نظر ترلاسه کړي او زموږ سره شریک کړي.
دادی درانیو کارکونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ز عبداللہ د لغمان ولایت در خانه کلی زخه په دې رنگ عرض کوم. موږ ابل وځه پر رکشا کې کېناستو، روپګي او دوګونی پیسې مو سکیم ورکولې، رکشاوالا ویل چې دا نه چلیږي. د لغمان ولایت چارواکو ته ووایا او همدغه چې د افغانستان بانک چارواکو ته ووایا چې دغه په یو روپۍ او په دوه روپۍ خو هیڅ جنس نه پیدا کیږي. دغه ولې دوی جوړوي؟ د پنځه ګونی نه لاندې پیسې باید نه وي. او یا دا چې خپلو دغه وته چارواکو لاس لاندې خلکو ته د هدایت کړي چې دوکانداران او رکشاوالا مجبور کړي تر څو دا یو ګونی او دوه ګونی هم واخلي. او یا د دولت د دې جوړول باندې کې وسلام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد امین د کابل ولایت د شاشتی پال ولسوالی د بوری د باندې مکتب چې د کنه لرو د حکومت څخه د یو چارواکو څخه د غوښتنې د مختلفو مکتب چې د جوړ کې موږ ته شاول کوټو د شاشتی پال په مابین کې په دابان کې پراته یو ډیر غټ کار دی. اسلام یې د سرنوشت په اړه دی خدمې لیدانې چې موږ شاسته پاتې وایو چې نشه کې کوو دا لري سره خرابې دي. د لوی چارواکو څخه دا وختونه د شته یو چې د کوم کتاب د څه جوړ کېږي رات کړي چې تا یې کورې نو په ژمي په دې باندې دا دي.
السلام علیکم. زه د کندهار په ځای ولسوالۍ څخه خبرې کوم. موږ د دې حکومت سره ډېر په مشکل کې یو. موږ د کندهار دغه باغو ته تل کړی دی په دې ټکان او په دې سریاو کې او د زموږ په دغه په او دغه انګور د تخدو په څو حکومت زموږ انګور په خپل سروش کې سارو ته په خپل سرو غلي یا په څو ته غلي د خوراک کار جن تر نه وړي. موږ ولا خپل عیالو ته وړي د منګزي وړي دغه ته یا شام ته وړي یا خپل په څو ته زموږ د حکومت مشران کې دا اوسن دي چې بعد زموږ دا اوسن هم نه لري. والسلام.
نن یې اسد الله دې د روزګانې ته کې ځل سره څنګه نظام ګورې دي څلور کوم چې مکتبونه شروع شول موږ چې غوښتنه نه معرفت څخه ده. نو مثلا د کورو کې نه چې وخت هغه څومره مرتي نه نت تر څه دګي کې نه نت لای درس وای نه نور څه څه دګي کې زده درس وای نو موږ چې غوښتنه زده نو غوښتنه حل کړي. خو سلام.
دا زړه راډو کارکونکو او ریډونکو ته زما سلامونه او احترامات او سیګې زده لوګر ولایت د حاضر ولسوالۍ نه تماس کیم. د افغانستان د لوړپونو چارواکو څخه هله کیږي چې د لوګر ولایت یادرې ولسوالۍ یو خطرناک او نام نسیمه ده چې په هغه ځای کې ډېره زیاته کورونا خپره شوې او د کورونا د ویرس د وجې نه چې کله به ډاکتران یا حیاتان راغلل نو هغو به پوره هر کلي ته رسېدګي نه شوای کولی. موږ یو درې څلوېښت پنځوسو کسو لیست برابر کړی ده چې هغه په کورونا باندې ډېر نفر پکې دلته کورونا نیولي وو او د کورونا له وجې نه کرنټین شوي وو او ډېر سختې ستونزې سره مخ شوي چې هغه له ولسوالۍ نه لا امنیت نه او له هسپتال له ټولو نه تایید شوې ده. د لوګر په ولایت کې له موږ سره مرسته نه کیږي او د موږ د ازرې د ولسوالۍ نه د مریض او نه د کورونا او نه د عسکرو نه د دغې ولسوالۍ هیڅ غم نه راته خوړل کیږي. خدای دې وکړي د افغانستان لوړپوڼي چارواکي د ازرې ولسوالۍ ته پوره نظر وکړي.
لوګر ولایت څخه خبرې کوم. او ازادۍ راډیو نه موږ ډېر منندوی یو. دا پنځلس شپاړس کاله د ازادۍ راډیو فون تعقیب کړی ده او د خوار او د غریب او د بیچاره غږ یې همیشه پورته کړی ده. موږ ډېر منندوی یو. څومره چې اوس ستاسو علاقه هم ده دغه یو شکایت زه لرم چې زما غږ دوی خور کړي چې دغه شفاخانې د لوګر دی کړې کابل دی ډېر غټ فساد پکې روان ده او دا ډاکټران یې ډېرې ناپروا دي. پیسې اخلي، رشوت اخلي، نور مونږ چا ته وجاړو او چا ته چغې وکړو. بس دا یوازې ازادۍ راډیو د مونږ هیله ده چې د مونږ غږ خپروي. السلام علیکم.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
مننه کوم درنو اوریدونکو چې موږ ته مو پیغامونه راستولې وو او د خپل سیمو ستونزې مو سره شریکې کړې وي. موږ هم دا درته خبره کړه او په مختلفو خبرونو کې به پر هر موضوع باندې له چارواکو سره هم وغږیږو. د خبرونی جوړښت هم دا دی چې موږ ستاسو ټولنیز ستونزې البته راوخلو او له اړوندو مسولینو سره شریکو او جواب تاسو ته درواورو. نو ستاسو د نورو پیغامونو په هیله یم او تر د خدای په مننه د مخه د خپل همکار طاهر روشن څخه مننه کوم چې د دې خبرونی په جوړولو کې سره ورسره همکاري کوي. کورې ودان او تر بلې خبرونې تاسې هم پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 او 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای سامدن کل کنزیمای زور است جبیش
به اوز گوره در گوانده هوا پاکستان و گوره چه مدام مختلف
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین لدو د مازدیګر تر څلور بجو ل آزادی رادیو.